په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. زه شاهین بنیرم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعت خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خپرونه کې به تاسو زمونږ درې خصوصي خپرونې اورئ، پروګرامونه به اورئ، د سندرو عامل، د ځوانانو غږ او اتلان. راځئ چې وړومبی لاړ شو عبدالحی کاکړ ته چې د دې وخت خبرونه ته وکړو.
پایل کې د مهمو خبرونو سرچکی، د پاکستان، ایران او افغانستان د ولسمشرانو غونډه په اسلام آباد کې پای ته رسیدلې ده. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزي هغه ادارت کړي چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون او لسکلنۍ جګړې ختمولو لپاره درې اړخیزه خبري اترې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا د یو غیر الزامي قرارداد منظور کړي چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد څخه د واک پریښودلو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت شوی. اوسم د خبرونو تفصیل، د پاکستان، ایران او افغانستان د ولسمشرانو غونډه په اسلام آباد کې پای ته رسیدلې ده. د غونډې مشري د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وکړه چې پکې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ګډون درلودي. د غونډې وروسته خبری کانفرنس ته آصف علي زرداری وویل د نړیوال فشار سربېره به هم له ایران سره د دوی اړیکې متاثر نه سي. د ایران ولسمشر احمدی نژاد بیا تور ولګولې چې په سیمه کې ټول ستونزې د بهرنیو قوتونو له لاسه دي او درې واړه هیوادونه به په ګډه له دې ستونزو ځان خلاصوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په خپل وار سره خبری کانفرنس ته وویل چې په نننۍ غونډه کې زیاتره توجه پر مستقبل وه. د ده په وینا درې واړو هیوادونه پر شو موکو او ورسره وروړاندې خطرونو یو نظر وو.
What we need now is to formulate
حامد کرزی وای اوس موږ یو داسي پالیسی جوړولو ته ضرورت لرو چې د ګام اخیستو او عمل کېدو صلاحیت ولري. د ایران او پاکستان د ګیس پایپ لاین په اړه ولسمشر علي آصف علي زرداری وویل چې د نړیوالو اندیشنو د لری کولو لپاره د نورو هیوادونو پر سلا کولو کار کوي. افغان طالبانو د ولسمشر حامد کرزي هغه داوا رد کړي چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن تړون او لسکلنۍ جګړې ته د پای ایښودلو لپاره درې اړخیزه خبري اترې کوي. حامد کرزي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته په مرکه کې چې د زیارت پر ورځ خبر شوی و ویلو طالبان خامخا د امن پر راوستو کې دلچسپي لري چې دا جګړه ختم شي او په دې بحث کې درې واړه خواوي بوخت دي. د ورځپاڼې تر مخه کرزي د امن خبرو اترو په اړه د نورو معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. د دې په وینا له دې سره به شاید امن بهر ته زیان ورسیږي. امریکا هم د امن خبرو اترو په اړه له احتیاط کار اخیستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند ویلی خبري په لومړی پړاو کې دي.
Frankly, we don't think it's for us to get into the blow by blow of how we are trying to
Victoria Nuland wai mojna gwalu chi da dasi bahir da ramesta kulu pala der tafsil war kru chi la makhia afghanan da afghanan sara siyasi rogi jodi aw subat la para khabari waki za dar tadana samwela chi pa detres ki cha da cha sara aw pa kum za ki mulaqat wakad khujini da taliban sta chi gwaadi la mush sara khabari waki mush da afghanan sara pa di hakla khabari kaw mush koshish kaw chi او نورو دفترونو للاري طالبان خبرو کولو ته وحڅو. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د زیارت په ورځ په کلکه د افغان ولسمشر بیان رد کړی او ویلي طالبان هیڅ پلان نه لري چې د کرزي له حکومت سره خبري وکړي. امریکا په دی روسي کې د پاکستان جماعت الدعوا غوند مشر عافی سید په جلسو کولو اندیشنه شوړلې ده. جماعت الدعوا یو خیر او یو خیراتی اداره ځانته وای چې ګومان کیږي د القاعده شبکې سره مهمه ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې لري. حافظ سید د 2008 کال د هند ممبئی بریدونو په تور په کور کې نظر باندې خو په قلارې بیا جلسه پیل کړې. په ښکارا چارواکو هم په دې اړه څه خبرګون نه دی شوډلې. په دې نسو ورځو کې د فروری په 12 نیټه کراچي کې د زرګونو کسانو جلسه ته په وینا کې حافظ سید په پاکستاني مشرانو له امریکا سره د اړیکو د پریکولو ژغ کړیو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې پر پاکستان زور راوړی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه قرارداد عملی کړي چې القاعده سره تړاو لرونکي ډلې تر بندیز لاندې راولي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا د یو غیر الزامي قرارداد منزور کړی چې پکې د شام ولسمشر بشار اسد څخه د واک پرېښودلو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت سوی. د قرارداد په حق کې 1.5 په مخالفت کې 12 او 12 غړي هوادونو په رای کې په رای ورکولو کې برخه وانخسته. د قرارداد هم هغه شانو چې د فروری په 14 نیټه چین او روس ویټو کړی وو. د قرارداد د لارې په شام کې د 11 میاشتو راسي د 12 پروزت تشدد ختمولو او د عرب لیگ د پلان عملي کولو ژغ سوی دی. امریکا د ایران په مرکزی استخباراتي ادارې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران په مرکزی استخباراتي ادارې د ترګرډلو سره د مرستي د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د شام حکومت ته د وسلو ورکولو تور لګولې دي. ل دې ګام سره به د امریکا وګړي نسی کولای چې د ایران له استخباراتي او امنیتي ادارې سره اړیکې ولري او کچري په امریکا کې د دې ادارې ملکیت یا ګټبي هغه به ضبط کړل شي. د ایران د استخباراتي او امنیتي ادارې غړي به د امریکا سفر نسی کولای. د امریکا د ترګري او اقتصادي استخباراتو مرستيال وزیر ډیوډ کوهن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ادارات ترګرو ډلو چې القاعده په عراق کې لالقاعده حزب الله او حماس شامل دي سرمرسته کوي او د دینه د خبره په ښکاره سوي چې ایران د ترګر ملاتړ کوي او دا د ایران ریاستي پالیسي ده. دا مشال ریډیو دا او تاسو خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډیو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو اوس زمونږ وړوم بنئ خبرونه د سندرو امیل او په دې خبرونه کې منن په هندستان کې ډیرا د افغان زده کوونکو د کلتوري هلو زلو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي. د خبرونه هارون باشا تیار کړی دی.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، زه هارون بچایم او د مشال ریډیو د سندرو امیل خبرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکی پیرزونه وړاندې کوم. مینوالو، د لرو بر پښتون وطن یو شمیر ځوانان د لوړو تعلیمي زده کړو لپاره د نړۍ نورو هیوادونو ته مخه کوي چې له دوی څخه ځینې بیا د خپلو علمي تحصیلاتو ترڅنګ د پښتو ادب او کلتور د پرمختیا په کارونو هم بوخت لیدل کیږي. د افغان ځوانانو یو ډله چې د هندستان د مهاراشترا ایالت په پونا ښار کې د بیلابیلو عصري علومو زده کړې ترلاسه کوي، د ځوان ادبي بهیر په نامه د یوې ادبي ډلې په ترڅ کې د پښتني ادب او کلتور د ودې په موخه خپلې هڅې پر مخ وړي. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې وقدرمنو د یادې ادبي ټولنې د یو فعال غړي بشیر احمد کامران له خولې له وطن د باندې د دوی د ملګرو د ادبي او کلتوري فعالیتونو په هکله واوري او ورسره بل سو سندرو خوند هم واخلي، لکه د فرهاد دریا په غږ د حمزه بابا دا غزل.
Yeah.
بشیر احمد کامران صاحب ډیره مننه ستاسو چې مشال ریډیو له وخت راک ک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو افغانانو ملګرو څنګه وکړې شو چې هندستان ته د زده کړو لپاره لاړ شي، او دا هم راته وایي چې په سمره تعداد کې او په کوم کوم رښتو کې درسونه وایي.
ډیره مننه مونږ ته په پروګرام کې بلنه راکړه. زم اوریدونکو ته سلامونه کوم، خپل نیک هیلې ورته وړاندې کوم. په افغانستان کې چې کله دغه نوي تحولات رامنځته شو، طالبانو حکومت را وپرځېد، نو هغه نه وروسته په 2006 کال کې د انډیا د حکومت او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو رسمي تړون لاسلیک شو چې د هغې له مخې افغاني محصلین وکولی شي چې انډیا ته راشي او دلته په مختلفو برخو کې خپل تحصیل ته دوام ورکړي. نو په هغه صورت کې دغه سلسله چې وه دا د 2006 کال راهیسې شروع شوله، او هر کال تقریبا د 500 په شاوخوا کې افغاني محصلین په رسمي ډول باندې هلته د هغو نه امتحان اخیستل کېږي، خپل پروسیجر لري، او بیا چې کامیاب شي نو بیا راځي دلته په هندوستان کې زده کړې کوي. د دې نه علاوه نور کوم محصلین چې راځي هغوی په خپل شخصي مصرف باندې راځي، او تقریبا د 15,000 یا 16,000 په شاوخوا کې زمونږ د احصایې له مخې محصلین دلته د هند په مختلفو ښارونو کې زده کړو باندې بوخت دي، په مختلفو رشتو کې، کمپیوټر ساینس کې، بی بی اے کې، بی اے کې، انجینئرنګ کې، میډیکل کې، نو دا مختلف رشتو کې دوی دلته په زده کړو باندې بوخت دي. او اوس نوي معلومات داسې رسېدلي دي چې دغه تړون او کانټکټ چې کوم شو دا نورم پسې غځېدلی دی، او د 500 کلونو دپاره هم افغاني محصلین کولی شي چې انډیا ته راشي.
مسافر شمرا ترا دشی ارمان گلے سنگار تجان گلے چھ مسافر شمرا ترا دشی ارمان گلے سنگار تجان گلے پچھ رات میں خبر روجو تکن زانیا را مکر خبزان
کامران صاحب د افغان زده کوونکو په اړه خو دې معلومات راکړل، نور د خپل وطن وګړي ویني چې د کار روزګار په غرض هندستان ته سفرونه کوي او یا هم په دغه ځایونو کې ژوند کول خپل کړی وي؟
دلته په ممبئی کې، په کلکته کې، په ډیلی کې، په کیرالا کې، دلته چې مونږ کله سفرونو باندې ځو یا مثلا تورستانو په حساب باندې ځو، دلته ګرځو انډیا په مختلفو ښارونو کې چکر په ډول باندې یا معلوماتو راغونډولو په ډول باندې، نو مونږ د ډېرو افغانانو سره دلته مخامخ شو. په ممبئی کې خصوصا دلته کاروبار لري، په ډیلی کې ما ډېر افغانان ولیدل، همداشان په کلکته کې ما د ډېرو افغانانو سره وکتل. نو دلته هم لکه د نورو ملکونو په څېر افغانان دلته راځي، خپل کاروبار لري، تجارت لري، دلته اوسیږي، د تعلیم نه علاوه مثلا نور خلک راځي دلته کار کوي او دلته خپل تجارت او دا کارونه په مخ باندې وړي. د افغانستان او د هندوستان چې کوم اوس پیل د دوی ترمنځ اړیکې ډېرې په زړه پورې باندې دي، کنه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي کوم کاروبار چې کوم دی، بزنس چې کوم دی، هغه هم ډېر کوچته سړی باندې روان دی. نو زما په نظر خو د دوی خلکو سره چې ما کوم کتلې، د دوی د هند دولت د برخورد او د دوی سره چې دوی کوم رویه کې کوم برداشت کوي، د هغوی نه مثلا دا خلک ډېر خوشحاله دي. نو داسې کومه خاص موضوع سره زمونږ نه یو مخامخ، ځکه دا څلورم کال دی اوسه پورې داسې موضوع نه رامنځته شوي چې هغه کې مثلا څوک شکایت وکړي یا دا وکړي هغه وکړي. نو ټول دغه پروسه چې کومه ده دا ډېر سموتلي په مخ باندې روانه ده.
کامران صاحب، اوس پستاسو ادبی سرگرمایو پلورا شو، که د ځوان ادبی بهیر پاړه راته وای چې دغه ټولنه تاسو ملګرو کله جوړ کړه او پترس کې هغه کوم ځانګړي فعالیتونه دي چې تاسو تر سره کوئ؟
دغه ټولنه خو د نن تقریبا دو کاله مخکې د جون په میاشت کې دلته مونږ دال کوم ملګری وو، تقریبا په پونا ښار کې چې د مهاراشتر په ایالت کې یو ښار دی، په دې کې تقریبا د 800-900 ترمنځ زده کړیالان محصلین دلته زده کړه کوي. نو په دې کې چې مونږ د کالجونو کې کله وګرځېدو، د خلکو سره کېناستو، شاګردانو محصلینو سره مو کتل، نو په دې کې ډېر داسې محصلین وو چې هغوی د ادب سره علاقه درلوده، د فرهنګ سره علاقه درلوده، د شعر و شاعرۍ دې کارونو کې هغوی دخیل وو. نو مونږ یو څو کسانو مشوره وکړه چې یاره د دې نه یو ټولنه جوړه شي، او بیا مونږ وکولی شو چې په ګډه باندې دغه هلې ځلې د پښتو د وروسته پاتې بیړۍ مخ په وړاندې بوځو. نو په دې اړه باندې مونږ بیا کېناستو، هغه ټولنه ټولنه جوړ کړل د ځوان ادبي بهیر په نامه باندې، او په دې کې مونږ چې اونې د مشاعره لرو، کره کتنې کوو، غونډې لرو، دلته چې کوم فنکشنونه کې په کالجونو کې په هغو کې اشتراک کوو. همداشان مونږ دوه ګڼې اوسه پورې د مجلې چاپ کړې دي، چینی مجلې په نامه باندې په درېیمه ګڼه باندې کار روان دی. نو دغه ادبي فعالیتونه دي چې دلته مونږ کوو. مونږ هم استازي لرو په کابل او پېښور دواړو کې استازي لرو، وطن ته ملیږو هغه محصلین چې ځي بیا، خو اکثر زمونږ فوکس او مین ټارګټ چې دغه همدا محصلین دي. کابل او پېښور ته تقریبا مونږ د لس یا شلو په تعداد کې مجلې لیږو. هلته په افغانستان کې مجلو لیږل ته دومره ضرورت هم نشته، ځکه هلته ډېرې زیاتې مجلې کار کوي. خو دې ځای نه چې کوم افغان محصلین ځي، هغو ته یو څو دانې ورکوو، بیا هغه هلته رسوي. خو زمونږ مین ټارګټ او کوم دغه اصلي هدف چې دی، هغه دا دی چې دلته چې کوم محصلین د تر منځ دغه د شعر او ادب دغه کوم کاروان چې دی د مخ په وړاندې باندې بوځو، دوی د ادب سره اشنا کړو، د شعر سره اشنا کړو.
آغا دنگا جنے آغا پس بھی کے بنم رنگا جنے اسے اسو سالو لمائے اس پہ پستوں بوت چمبا سندرے پلاس رانی وے دبام کا اتارے پلاس رانی وے اس ڈول گلی بام نورانی سپند کو چرو سلام نورانی کھڑو بوئے سرفی زوان اڑ دے ڈیڑھ ماس گر چور بڑ دے چھ پرکاشوں کشمالی بجلی چھتری ادنا دلالی اجلی سمن دکھلی آپ دنگ جنے آگ پسمی کے رنم رنگ جنے سر کا فن کھیترے ہم زولے پٹھے تو لوگ منو پیدا پری کے دا عرش پر لوری دعا سڑے پٹولو پسے ٹول داغ دا دشمن دا دخت دا ٹول دادا نکرن زور زیڑا پاڑ چلے اغنم رنگا ہسکان چلے زمن دکلی آغا دنگا چلے
د ادبی سرگرمیو تر سنگ کامران صاحب تاسو کوم کلتوري او د پښتو موسیقۍ پروګرامونه هم را جوړوي کې څنګه او څوک سندرغاړي ملګری بیا لري سو دغه مجلسونو درته په خپل هنر سره خيسته کی
دلته چې مثلا کوم کلتوري پروګرامونه په کالجونو کې نو دلته به دا سکیږي چې د هر هواد خلک خپل لباس وړاندې کوي، چې مثلا دوی سره کوم لباس غوندې خپل موسیقي وړاندې کوي. نو دلته افغاني محصلین چې کوم دي هغوی بیا اترن کوي، او د اترن سره په څنګ کې تاسو پوهېږئ چې اترن سره سندره چلانی او بیا ماسرین دغه کوي اتن سره کوي سندرغاړي دلته شته دی او داسې راټولېږي سره بس دلته چې کوم دغه محلي حالات او دا شیان موجود وي خپل ذوق پرې خړوبوي خو داسې پروفیشنلي داسې سنګر نشته زموږ په منځ کې خو بس د خپل ذوق د خړوبولو لپاره د ملګري راټولېږي یو څه کوي د محصلي چاپېریال دلته په خپله باندې غونډې جوړول یا د ایونټ جوړول دا ډېر مشکل دی کنه هغه ډېر دغم غواړي پیسې او دا شیان ډېر غواړي دلته په کالجونو کې میاشتې داسې دوه میاشتې بعد داسې یو پروګرام لري د ټول انټرنیشنل چې کوم سټوډنټس دي هغوی راځي او خپل پرفارمنس ورکوي
بشیر احمد کامران صاحب د سندرو میل خپرونې وخت سرته رسیږي نو په پای کې استاد یو ځل بیا ډېرې مننې سره که وغواړي او د هندوستان دغه پونه ښار څخه خپلو وطنوالو ته د مینې کوم پیغام ورکړي
اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې د جنگ او جګړو د کرکې او نفرت نه لاس واخلي علم او فرهنګ ته مخه وکړي قلم په لاس کې واخلي او د پښتنو دغه وروسته پاتې ټولنه د پرمختګ په لور باندې رهي کړي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه مشال ریډیو ته وګیا قدرمند اوریدونکو زموږ خبرونه مورده د سندرو امیل درنګ شیبیلا دونیمه بجې کې دونکو د پښتونخوا کې خبرونه باورو د خبرونو وروسته به تاسو د پاره دوه ونیز خبرونه وړاندې کوو د ځوانانو غږ او اتلان نو راځي چې وورو ډومبه د دې وخت مهم خبرونه د عبدالحی کاکړنا
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د نړیوال فشار سربېره په هم له ایران سره د دوی اړیکې متاثره نسی افغان طالبانو د ولسمشر کرزي هغه ادارت کړي چې امریکا او افغانستان له دوی سره د امن د تړون لپاره درې اړخیزه خبري اترې کوي امریکا په دې وروستیو کې د پاکستان جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په جلسو کولو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو عمومي شورا د یو غیر الزامي قرارداد منظور کړی چې پکې د شام ولسمشر بشار الاسد څخه د واک پرېښودلو په اړه د عرب لیگ د پلان حمایت سوی دی. امریکا د ایران په مرکزی استخباراتي ادارې بندیز لګولې دی.
مهم خبرونه مورید او اوس وخت شوې ده د ځوانانو غږ په دې کې مونږه تاسو ته په پوهنتونونو کې د ځوانانو په هلو ځلو معلومات درکو. د خبرونه اسرائیل مومن وړاندې کوي.
په دې هر څه مونږ نن خبرې کوو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې چې کوم سیاسي پارټۍ دي د دې څه ګټې دي او د دې څه نقصانات دي. قدر منو دونکو دا مهال مونږ سره د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن چې کوم مشر دی کبیر افغان هغه مونږ سره د ټلیفون په کرخه دی او د هغه سره خبرې کوو. کبیر افغان ستړي مشي
ولا شکر تاسو نه ریسره
صاحب. بالکل خیمه بالکل خیر دی ډیر مننه کبیر افغان. زمونږ نن چې کوم موجود هغه دا چې د پاکستان په کمی تعلیمی اداری دی په هغه کې د سټوډنټانو چې کوم سیاسي ګوندونو سره تړاو لري او هغه د خپل چې کوم تنظیمونه جوړ کړی دي نو د هغه څه ګټي او څه نقصانات دي؟
دا هیڅ چې تاسو ته معلومه ده زموږ تعلق د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سره دی. دا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو سازمان دی او دا تنظیم تقریبا 1988 کښې په کوټه جنوبي پښتونخوا ساینس کالج کښې جوړ شو. د دې تنظیم هغه وخت چې دا جوړېدو د دې بنیادي مقاصدو کښې دا خبره وه چې زموږ پښتون افغان وطن چې پاکستان کښې دا تقسیم پروت دی د دې ملي وحدت او ورسره په تعلیمي ادارو ښوونځو کالجانو کښې او پوهنتونونو کښې د زده کوونکو چې کوم سیاسي روزنه او ښوونه وه او د خپل قانوني ملي لشکر دپاره یو داسې ځوانان تربیت کول چې هغه واقعتا د علم په وسله باندې دوی مزین وي ښایسته وي او د خپل قانوني تاریخ واقع په لاس کښې ونیسي نو دا تنظیم 1988 کښې جوړ شو.
کبیر زما پوښتنه ستاسو نه دا ده چې تاسو ویلې چې ستاسو د کوم تنظیم دی د هغې مقصد ملي وحدت او دغه خبرې دي نو که تاسو فکر وکړئ نو تعلیمي ادارو ته خلک د سبق لپاره راځي او که نه د دغه څه دا کومه ایجنډا یا کوم مشن چې تاسو وړاندې کړی دی لپاره راځي؟
زه به نن د پس منظر کښې ولاړ شم شاته چې کوم وخت 1988 کښې دا ریاست جوړ شو د دې ریاست د جوړېدو سره سم پر سیاست باندې خاص تر د ځوانانو پر سیاست باندې په تعلیمي ادارو کښې پابندۍ ولګېدې. د دې ملک د استعماري حکومتونو لخوا د دې ملک د فوجي واکدارانو لخوا هغو بنیادي وجه دا وله چې دوی غوښتل په دې ملک کښې ولس ته جمهور ته حق ورنه کړي او هغه په حکمرانۍ کښې یو برخه ونه لري او په تعلیمي ادارو کښې د ځوانانو سیاست دوی ته دا ګواښ پېښ کړی دا خطره دوی ته پېښه کړې وه چې د هغه څخه به سیاسي لیډران را پیدا کېږي سیاسي اوریجنل حقیقي لیډرشپ به را وځي.
کبیر ستاسو خبره کټ کومه. دا وخت مونږ سره نومان چې کوم دی د ټلیفون په کرخه دی. نومان خان ستړي مه شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نومان خان زمونږ اوس چې کومه موضوع روانه ده کېدای شي تاسو ته معلومات وي. زمونږ موضوع دا ده چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې په یونیورسټو کې کالجونو کې کوم تنظیمونه دي د سټوډنټانو د زده کوونکو هغوی د بېلابېلو سیاسي ډلو سره اړه لري نو کبیر افغان چې کوم مونږ سره د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن مشر دی نو د هغوی سره مونږ خبره کوو نو هغوی د دې په حق کې دي او هغوی وایي چې نه په کار ده چې په یونیورسټو کې دغه رنګ تنظیمونه وي نو تاسو خپله به څه وایي په دې اړه باندې؟
پاکستان کښې وګوري نو پاکستان کښې چې کومه د پارټي سره خلک تعلق ساتي او کوم پالیټکس کوي په کالجونو کښې په یونیورسټیانو کښې نو هغه ډېر غلط طریقه باندې کوي خپل فیم لپاره کوي او داسې جګړې به کوي ډېر زیات طور کېږي. تاسو به اوریدلي چې په پنجاب یونیورسټي کښې څومره خلک دېته وجه مړه شوی دی پېښور یونیورسټي کښې همېشه دېته وجه خلک مري او ډېر پاکستان مختلف یونیورسټیانو کښې خلک مري نو دې کښې چې کوم خلک را شي پالیټکس کښې په سټوډنټ لایف کښې پاکستان کښې زه پاکستان سره خبره کوم هغه هغه خپل پرایورټي سیستم دي هغه د پالیټکس شي د هغې نه سبق کمپلیټلي پاتې شي. پالیټکس دې لپاره څوک یوز کوي چې هغه د سټوډنټس کوم نوی راځي دا غوښته هیلپ کی او هغه ته صحیح لارو خنيبه خبره ده او کوم پاکستان کې ګورو سټوډنټ لایف کې ګورو او بیا خلک پالیټکس راغلي وي نو هغه په غلط طریقه باندې شکی زه هغه په خپل خلاف کې
نو مان تاسو وایي چې د کوم سیاسي ګوندونو سره چې کوم تنظیمونه تعلق لري په یونیورسيټو کې کالجونو کې نو هغه جګړه کوي او دویمه خبر دا چې تاسو د خبرو دا مطلب دی چې مور او پلار خپل بچي تعلیمي ادارو ته سبق لپاره لیږي د سیاست زده کړې لپاره نه لیږي
تر اخر کې تاسو ګورئ کنه چې هغه ماشوم نه لري چې سبق لپاره او تاسو بیا تور ګورئ چې کور کې زیات او پاکستان کې تاسو ګورئ او بیا زمون چې کوم پښتو سیمه کوم ده په دې کې تاسو ګورئ چې کوم پښتانه لکان په پولیټکس کې دي هغه همیشه د کور نه پټه باندې کوي
صحیح ډیر مننه تاسو ادوان ملمان موږ سره د ټلیفون په کرخه وسی سمیع الله هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دی سمیع الله ستړي مشي ډیر مننه سمیع الله کول تاسو زمونږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو خپل د زده کوونکو کوم تنظیم یا کوم سازمان سره تعلق لري او دوی مدا چې منګه خپل باندې لګې نومان هم دا خبر وکړه چې کوم زده کوونکو دي د بیلابیلو تنظیمونو سره سازمانونو سره اړه لري نو هغه په زور باندې سیټونه چې کوم ده هغه اخلي په یونیورسيټو کې د غرنګې کمرې بیا نه پرېږدي د وارډن سره دغه جګړې د یونیورسيټي چې کوم استادان دي د هغه سره دغه جګړې کلاسونه بندېږي د نو تاسو خپل بسوي
دا پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن سره تړون لرم سراب خان چې موږ د دنیا او تاریخ ته وګورو په ځوانانو بیا خاص کر د لوس ځوانانو هر تاریخ کې ډیر لوی کردار وي چې دلته و هر کام تخته شخړې پیښې وي دلته سرکار او جاسوسي ادارې په مختلف طریقو باندې په مختلف لارو باندې دوی د سیاسي تنظیمانو بیا خاص کر د لوستو وچ مشکم تلکونه چې دی وایي چې احتجاجونه کوي یا بایکل کوي د کلاسو ده یقینا چې په یو ځای کې پیسونه یک مش څلور سوه فیصد اضافه کوي نو زه غیر خبره ده پر هغه باندې وته یو احتجاج کوي
کبیر تاسو کوم تنظیم چې دی هغه تاسو خپل باندې ویل چې هغه په وښ پیتم کې جوړ شوی دی 1900 پیتم کې نو تر دې د ما هغه کم داسې یو خل لیډر مخته کړی دی چې هغه د پښتون وستونځ حل کړی دی
فرار خان دا دی چې خبره خو بنیادی پر سیاست روانه ده او سیاست ما تاسو بیان کوي چې سیاست موږ د دې معروض ضرورت دی
صحیح
او سیاست د هر کام د پرمختګ بنیادی لار ده موږ د پښتونخوا د وستونکو د سازمان خبرو کو چې د پښتون کام ته یا پښتون ملت ته کم لیډرشپ ورکړی دی یا کم لوی انسانان ورکړی دی نو موږ ډېر په افتخار سره ویلی شو چې د پښتونخوا ملي اون پارټي چیرمن محترم محمود خان اڅکزی هغه په خپل د دې تنظیم ممبر پاتې شوی دی بیا کوم راو خپل موږ د دې پارټي کې سل لیډرشپ دی دا معنا زموږ د پارټي موجوده لیډرشپ د خیبر پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او سره د منځنۍ پښتونخوا یا د سینټ کوم لیډرشپ دی د دې نیو چې صد انسانان نیو چې صد برابرۍ صدا دا پښتونخوا سلم صد مې نشم د صفونو فارغه ده او نن د کامرې نمایي کوي
تاسو خبره کټ کومه تاسو خبره کټ کومه تاسو ویلي چې دا د مشران چې کوم دی پیدا کړی دی غو نومونم تاسو یاد کړلو نو ډیر د بخنی سروې ما چې دغه مشران او تاسو لپاره څو کړلو هغه څه تاسو ستونزې حل کړې د پښتنو ستونزې حل کړې
خبره ده چې دغمس خو یو تعریف دی یو کانی بهیر دی او دا کانی بهیر خپل ډیر موږ مهاله د فونه لري موږ د فونه د هیڅ په دې ملکی موږ پښتون ملي وادت پیدا کو موږ پښتو چې به موږ د وطن رسمي شه وي او موږ په دې وطن کې پښتو وسایل او اختیار وي د دې پښتون بلو صبې واحد یونیورسيټي واحد یونیورسيټي بلل کیږي دا پښتون خاص زم سګنالیشن د مبارزې په نتیجه کې راغله بولان میډیکل کالج ګلزار انجینرینګ یونیورسيټي د موږ انجینرینګ یونیورسيټي او سره زری کالج دا موږ د مبارزې او د ملګرو د شهادت په نتیجه کې رااله دا و سره په دې صبح کې سکولونه دلته په دې صبح کې نن د طالب علمانو په کالجونو او ښوونځي کې انځاریا چې صدا ازري لازمي ده دا کار نه کوله دا موږ وکړه موږ دې ته تعلیمي د دې ادبي مشران نه تعلیم مجبور کړ چې دا انځاریا چې صدا ازري لازمي کوي موږ په تعلیمي دارو کې د نقل د خاتمې لپاره ډېر لوی کمپاین کړی دی موږ نقل نه پرېږدو
کبیر ډیره بخنه غواړم نو مان موږ سره یو واري بیا ټلیفون پکره خدای غوښره خبرې کو استاسو دا پختن استاسو دا خبر هم دا غوی بولاندې دو نومان کتا سي زما आवाज اوري نو سوای چې وست دي پختون سټوډنټ ارګنایزیشن چې کوم مشران دي دوی بخلی ډران را مختکړې وې کنه اوس بر پختونو ستونزې نه وې حل شوه سوای تاسو
اصل کې خبردار جی شار خان تاسو سره د پاکستان نټول پالیټکس پته راځي هغه څوک لیډر دي او څوک لیډر راځي او څوک مخې ته کوي او څوک مخې ته کوي نه هغه خلک راځي مخې ته چې شوم دا غوی نکوم راغلي دي او دا غوی زوی راځي او دا غیر ټول خاندان روان دي
صحیح
تر څنګه چې درې شوی چې یو خاندان یو لیډر دی هغه په سره مخې ته کړی دی یو خدا خبره کیږي نه اونوي خبره ده رحمت چې پاکستان کې چې کم پالیټکس دی یونیسټیانو دا په دې په سټوډنټ کم پالیټکس کوي ډېر هر طریقه باندې واسطه دی دی صرف دې لپاره واسطه دی چې تاسو جګړې وکړي سن چې مخې ته سمه خبره وکړه دی کوم یو څه طریقه باندې کړی دی تاسو ماته دا وایي چې طریقه باندې باندې
ډېر بخنه غواړم تاسو درې وړ مېلمانه ما سره د ټلیفون په کرښه اوسې موږ سره وخت هم ډېر کم پاتې دی خو موږ سره دا وخت خادم حسین تاسو به خپل هم پیژنې یو لوی کارپوه دی د اسلام آباد نه موږ سره د ټلیفون په کرښه دی هم دا غوښ سره په دې اړه خبره کوو خادم صاحب ډېر ستړي مشي خادم حسین صاحب منګه د ځکهونکو د سازمانونو چې کوم دي د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړلې زما پښتون اساس نه دا چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د کوم سیاست دی کومي سیاسي تنظیمونه دي دا رقم وخت نه د تعلیمي ادارو ترانه نه وتل او وس چې کوم لري د تنظیمونو یونیورسيټو ځکهونکو ته او تعلیم ته ګټه ډیر رسول او نقصانات ډیر رسول
مخله دي چې د سیاسي طالبانو د سیاسي تنظیمکاری خو د پاکستان او د هند د آزادۍ په تحریک کې شروع شوه د ډېر وخت نه مخله چلا دي پاکستان امین هند کوم مشترک هندو لانو بیل شوه موجود شوه اگر اسی د خبره شروع ده او په دې کې زیات ایسا د اول انډیا کانګرس سره او د کمیونست پارټي سره او پاکستان اول انډیا مسلم لیگ څنګه اول انډیا مسلم لیگ برخیزات ایسا دستوا او زما خلک چې هغه شان کې را روانم وا په عمومي توګه په 60s کې پښتې د فزیکي نو له سوشل کې له فزیکي د طالبانو د دغه ګوندونو چې کوم سیاسي توګه کار کولو هغه د امیریت په ضد یو ډېر لوی مبارزه وکا او د سیاسي سیاست سره څنګه په څنګه ملک ماشاءالله نه او د ډیکټیټرشپ نه خلاص کړ ماشاءالله دي چې د دې دري اړخونه دي هغه دري وړ اړخونه منځ کې ساتل پکار دي نظر کې ساتل پکار دي یو اړخ دی دا دی
جی
دې هر سماج وګړي پای کې ځوانان یو لري دخل لري او د ځوانانو اکثریت ته او هغه چې اکثر ځوانان هغه دي چې هغه ځوانان الکانو چې نه کوي دوړیا دوم هغه دي چې هغه په یونیورسيټو په کالجونو کې سره کوي زما خلل دي چې کفرس کا دي روان کول د بازي د سماج د کلچر او د سیاست او د معاش د سیاسي اړخ نه ني خبر یا د هغه دي قانوني اړخ نه ني خبر یا د هغه د مبارزين ني خبر نو بیا د طالبانو صرف یو فوکس پاتې شي یو مرکز پاتې شي او هغه د اغیزات او بیا شارټ کټس کتل او د نور خلکو مسلو ته یا د سټیزن شپ کوم شهریت کې کوم اصول دي هغه اصول باندې مخته نه راتل یو خدای خبر ده دغه خبر ده چې دغه ګوندونه چې کوم د طالبانو په شکل کې موجود دي هغه د داسې پاتې شپ شکل اختیار کړي یا داسې د ګوندي شکل اختیار کړي چې هغه خبره د تشدد یا وایلنس باندې ته بوزي زما خیال چې تشدد یا وایلنس د طالبانو د سرګرمو د کمی د وجه نه ده د طالبانو د سرګرمو د زیاتی د وجه نه ده ما خیال لدی چې څومره د شپته لسیزه کې وو دا غن ورستو تر اچا او نو لسه اچا په لسیزه کې وو او دا غن ورستو په بین ولې ده د هغه بین ورستو د سټوډنټس یونین د بین ورستو چې په یونیورسيټو کې په کالجونو کې څومره فساد شوی دی یا څومره والی چې تشدد شوی دی هغه د یونین په موجود کې شوی دی چې یونین یو کنورس شکل یو د ډایالوګ فورم او هغه چې د مختلفو ګوندونو طالبانو ډایالوګم کول او نظامی سره هم ډایالوګ کول حکومت سره هم ډایالوګ کول دا چې کوم اوسنۍ امتحان دی په یونیسکو کالجونو کې دا لبد مرغا د افغانستان د جنگ چې کوم په 1980 پلسیزه کې شروع شو هغه غاړې ته خلک تیارول او بیا د یو خاص قسم جماعت چې جماعت اسلامي سره افیلیټډ وو هغه سره تړلې وو اسلامي جماعت طلبه دا ړومبې د تشدد یا د فساد یا د وایلنس دا کوم لارې ګذر وه دا د هغې د وجې نه اختیار شوه د هغې بنیادي وجه دا وه چې هغې ته هغه وخت وسله مېلو شوه
ډېر مننه خادم حسین صاحب تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې او زموږ د پروګرام وخت کم دی هغه هم په ختمېدو دی ډېر مننه ستاسو نه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته د دې نه علاوه موږ سره کبیر افغان کوم چې د وسټن سټوډنټ ارګنایزیشن مشر دی د هغه هم موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته د دوی نه هم ډېر مننه سمو الله دا غوی نه هم ډېر مننه د غرنګ نومان خان هم موږ سره په پروګرام کې برخه واخیسته دا غوی نه هم ډېر مننه او دونکو هم دې سره پروګرام د ځوانانو غو وخسر ترسي او تاسو خپل باندې هم واردل چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې چې کوم تنظیمونه دي د زده کوونکو د هغې ګټې هم شته او نقصانات هم شته خو د خادم حسین په خبره چې نن سبا چې کوم تنظیمونه دي د سټوډنټانو په هغه کې لږ تشدد دي او دونکو هم دې سره د مشالې ریو د نن ورځې د ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسي خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان
د ځوانانو غږ خبرونه تاسو ورته اوس وخت شوې دي زمونږ د دریم پروګرام اتلان د نن پاتلان کې با تاسو د پښتون مبارز پالیشا په ژوند او زیار باندې معلومات حاصلوي د خبرونه بشیر ګواخ تیار کړل
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه مینوالو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني لکه د تیرو اونیو په څیر مو د ازل هم درته د پښتنو د یو بل اتل پاړه خبرونه برابر کړی د انګریزانو سره د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکی پالیشا په اړه په دې خبرونه کې بواوري پالیشا څوک وو
پالی خان چېو د اصل دومو پالیشا خوستی جو پوری چورلای ته نږدې یو علاقه ده هلته دی اوسېدل
پښتانه ولې پالیشا اتل ګڼي
نم پالیشا او فیض محمد راجی د دې کام د خلاصون او د سرګوري لار ده
د پالیشا پاړه د جوړې شوې ډرامې او فلم په حق له هم ډیر څه لرو تر پای را سره اوسئ د اتلان خبرونه اوریدونکو که څه هم د پالیشا یا پالی خان د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه خو نوموړی د بلوچستان د ژو په دیوال خوستی کلي کې زیږیدلی و هغه ته پالی خان خوستی هم ویل کیږي ځکه چې کورنۍ یې له خوست څخه ژوب ته کډه شوې وه مشهور پښتون اداکار ډایرکټر او لیکوال جمال شاه چې پر پالیشا یې د پاکستان ټلویزیون لپاره یوه ډرامه لیکلې او جوړه کړې وه د هغه د ژوند په اړه وایي
خان چېو د اصل دومو پالیشا خوستی دا فامیل شو د خوست دی هجرت کړی و جو دوری چورلای ته نږدې یو علاقه ده هلته دوی اوسېدل نو دا د انګریز په دغه 1900 مخال دیش 15 زمانه وه چې دغه د شهرت هغه وخت هغه شو دا سړی مشهور شو په سیمې کې په دغه کې په برصغیر کې په دغه زمانې په هندوستان کې چې د انډیجنس کوم تحریکونه وو د ازادۍ په هغه تحریکو کې په خلکو کې پالی خان هم یو مطلب ښه ځای لري
پالیشا په 1913 کلونو کې په سیمه کې د انګریزانو خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړه او د ځان سره د کلو بانډو ځوانان ملګري کړل لیکوال او څېړونکی اسمت زهیر د پالی خان د ژوند او مبارزې د پیلولو په اړه وایي
د ویر کښې راخیږي په جنوبي پښتونخوا کې د تکتو هغه غاړه او د تکتو هوا ربیا برته تر کوژک نو ځکه چې دا هغه سیمې اتلان چې دي رښتیا هم په دې کې پادشاه خوستی چې هغه کې موس مقصد دغه د سنجاوي سیمه شاوخوا د دوی سیمه وله په هغه کې مې د ژود موقعیت درلود دا سیمه ګرده په ژوه باندې مسمه وله پادشاه فکر کوم چې د ده مبارزه یا د ده غورځنګ دا وطني ملي افغاني بڼه درلوده دوی چې را پاشې دوی په دې را پاشې دوی چې انګریز د خپلې لشکرې دوی افغانستان ته نویستلي ودي دا سیمه د اوسني کندهار څخه وښیدا د جنوبي پښتونخوا د دوکۍ تر چوپیالي تر پولو دا د لوی کندهار یوه مهمه برخه وه نو چې په افغانستان کې یا په کندهار کې یا په کابل کې یا په غزني کې چې د انګریزانو خلاف کومې لشکرکشي کېده یا به پاسون کېدی نو هغه اثرات د نوی جنوبی پښتونخوا کې پورته کېدل نو غازیان ملي غازیان وطني غازیان پادشاه چې وو د دې سیمې وطني ملي غازی وو عدت یې پښتني افغاني خاوره د زرور دښمنه څخه ژغورل.
پادشاه په ډېر غریبۍ کې د انګریزانو خلاف راپورته شو او د رو په خواو شاسیمو کې انګریز پوستا ګڼستون زیره مخې تکړه. اسمت ظهیر وایي چې که څه هم پادشاه دومره پیسې نه درلودي چې د انګریزانو خلاف دې په بغاوت پیل او خپل کسان وساتل شي، خو زیتوي چې هغه یو مخلص او ملتپال مشر و نو ځکه ورسره خلک ملګري کېدل.
نن هم پادشاه او فیض محمد غازی د دې کام د خلاصون او د سرلوړۍ لار ده، ځکه پادشاه فیض محمد غازی، ارسلان خان، عثمان شیر، غازی عبدالله خان، شیرجان، بنګل خان جبلزی، شجاع مدخیل، دا یو داسې لړۍ وه رښتیا هم چې دوی په خپلو ځان ځان ته ډلګۍ درلودې په بیلو بیلو سیمو کې. مقصد په سنجاوي وو، په وطني ژوه پورې غوټه سیمه وه، دلته پادشاه راپورته سوی وو، د پښین سیمه په دې پورې غوټه وه، دلته فیض محمد غازی راپورته سوی وو، د برښور سیمه په پښین پورې غوټه وه، شجاع مدخیل راپاشېدلی وو د انګریز خلاف. نو ځکه دا سیمه ورسره ګنډلې وه، د دوی مشترک ټکي چې وو ملي رویه وو، ملي رویه وه.
ښاغلی جمال شاه وایي چې انګریزانو پادشاه ته ماته نه شو ورکولی، نو په خلکو کې دا مشهوره کړه چې پادشاه او د انګریزانو خلاف نور مبارزه کوونکي کسان غله او لوټمار دي. پښتنو ته د پادشاه د مبارزو د ښکاره کولو لپاره جمال شاه د بلوچستان د لیکوالانو ارواښاد سید ګوهر او عبدالکریم بریلی سره په شریکه پر هغه یوه ډرامه ولیکله. لا کوټه سنټر څخه په 1990 مکلنو کې خبره شوې د ډراما کې جمال شاه د پادشاه رول لوبولې وو. هغه وای
انګریز خو د ته غلو دا کوول، انګریز ګزټیر چې تاسو وایست نو تقریبا یوازې صالح خان نه بلکې شیرجان هم، زرکم او عجب خان، دا ټول خلک چې د دې لپاره غله سرګند شوي وو. نو که مخکې مونږه دا سیریل سره راکول شو د پاکستان ټلویزیون دخوا، نو په زمانه کې دا سکریپټ چې وو دا ډرامې ورکول شوي وو سید ګوهر صاحب ته، خدای دې وبخشي. نو سید ګوهر صاحب څه پاتې کوم پر کړی وو، خو بیا سر ته نه ورسو. نو پس ته بیا ما سره حواله کو، چې حواله کو نو ما دغه لپاره سم مزید تحقیق وکړي د بلوچستان ګزټیز کې وو د انګریزو زمانه چې کوم ډاکومنټ څو دا ټول ما وکتل، داغه مطابق مو بیا سکرپټ د نوی سر وکړو او دا ډرامه مو تیار کړه.
پادشاه او د چړونکو په وینا نور غازیان به په سیمه کې په سندرو کې هم یادېدل. لیکوال او چړونکو عصمت ظهیر د همدغه سیوی سندره یادونه کوي او وایي چې زورورو حکمرانانو کوشش کړی چې د پښتنو تاریخ ګډوډ او خلک د اتلانو له ژونده بې خبره وساتي.
د دې خپلې اړیکې او تماسونه ولو، که څه هم دوی ځان درته اوس پادشاه یو کرکټر وو، یو شخصیت وو، منګر د ده ملګري د کلي وو، د جوابار خلک وو. د دوی فکر دا وو چې د زورور دښمن په مقابل کې موږ مقاومت کوو، مقاومت دغه وو چې په شخصي توګه په شخصي توګه معنا ربري به پالیشا کوله ملګری به په څنګ کې وسره نور وو لکه او بیا دغه د پالیشا مبارزه به واخلو دا چې د ننني پښتون کمی تحریک تسلسل دی.
همدغه وجه ده چې جمال شاه وایي د ډرامې د جوړولو لپاره دا ډیره مشکله وه چې د پالیشا او د هغه د ملګرو په اړه معلومات لاسته راوړي، خو بیا یې د پالیشا کورنۍ پیدا کړه. جمال شاه زیاتوي
د پالی خان خپل کورنۍ چې ده د زوی هم ژوندی و، هغه وخت اوس هم ژوندی وي، لمسیان ژوندي دي، د دوی ټول کور دغه دی. نو د دوی نه هم ډېرې کیسې راټولې کړې، کتابونه کم بیان و هغه پکښې ګډ کړو، او ډېر داسې کردارونه وو چې په تیزو دا کې داسې نه وو ښکاره. د دوی په حواله مو بیا په ډرامې په سکریپټ کې هغه کردارونه ټوله سره دغه کړه.
جمال شاه وایي چې دا ډرامه یې په ډېره سخت جوړه کړه.
کوم هغه پوری سی د دې د پروډکشن د غتی چیلنج از د کوټي ټلویزیون د پاره یو دسی تاریخي یا پیریډ ډراما جوړول شي او سی آسان کار نه و، په دې چې ډیر زیات تنظیمات ورته پکارو. دا زمانه وصلا، دا زمانه غالیانی، هغه جامع، هغه خلق، هغه ځایونه، دا د سی آسان نه و. او مش په ګډه مطلب سملګری چې ټولو کوشش وکړه، خپل شناخت مطابق مو خلک راټول کړه، کم ځای پورې چې مو رسایي درلوده، دا ټول انتظامات مو ورله وکړه. که هغه وسله وه دا زمانې، که هغه آسان و، که هغه په یو دوه سینه کې داسې توپونه ودامو.
د مشال ریډیو د اتلان خپرونې اوریدونکو، د پالیشا پر ډرامې سربېره له دې ډېر وړاندې په 1986 کال کې په هندوستان کې د پالیشا د ژوند او مبارزې په اړه یو فلم جوړ شوی و. په دې فلم کې د هندوستان ځینو مشهورو اداکارانو لکه جیکی شرف، انوپم کیر، پونم ډیلان، شکتی کپور او رضا مراد اداکاري کړې وه. په فلم کې جیکی شرف د پالیشا رول لوبولی او پکې د پښتنو میلمه پالنه، د غریبۍ سره سره د خپلو حقونو لپاره اوږده مبارزه او آن د خپل دښمن سره سم سلوک ښودل شوی دی.
افیسرز، لک ات دس میپ، راج برطانیہ میں سورج کبھی نہیں ڈوبتا، اتنا بڑا ہندوستان ہمارا غلام ہے، اگر یہ چھوٹا سا معمولی دھبا 50 سالوں سے برٹش پاور کو للکار رہا ہے.
ان کا لیڈر کون ہے؟
پالے خان.
پالے خان کرنل، مجھے وہ پالے خان چاہیے، زنجیروں میں جکڑا ہوا.
ارے میری بہن دلہن بن کے کتنی اچھی لگ رہی ہے،
لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے.
کیوں؟
بڑی لالی یہاں نہیں ہے نا.
پالے یہاں پہ کیسے آ سکتا ہے راجا؟ اس کے یہاں آنے میں خطرہ ہے. سنا ہے کہ نیا فرنگی افسر بہت ہوشیار ہے.
لیکن میرا دل کہتا ہے بڑے لالی یہاں ضرور آئیں گے.
وعلیکم
السلام، میں نے تم سب کو آنے کے لیے منع کیا تھا نا، تم لوگ پھر بھی آ گئے.
لالے کے جان، اللہ کے گھر اور دوست کے گھر جانے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لی جاتی.
تم سمجھنے کی کوشش کرو پالے،
رادا ہم سب کی بہن ہے، ہم کیسے نہیں آتے؟ کیوں
کو د دیونه د اتلان خبرونه وخت هم دومره و. بلونه بعد پالیشا د مبارزي او ژوند پاړه لا نور ډیر څه واوري. که د دې خبرونه پاړه کوم نظر لري، نو د مشال ریډیو د پیغام ثبتون کی ماشين په شمیره خپل پیغام پرېګ دی. شمیره ده صفر صفر چلور دعا صفر دعا دعا یو یو دعا چلور یو دعا یو همداراز په مشال ریډیو ایٹ آر ایف ایل ڈاٹ او آر جی مونږ ته ایمیل هم را لېږلې شي. اوس ما بشیر ګواک ته اجازه راکړئ. تر بلې اونۍ مو په الله سپارم. خوشحاله او بریالي اوسئ.